آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
خبرون لندیز د افغانستان امنیتی چارواکی وای پرون سهار د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په خلاف کومانډو عسکرو حمله پیل کړې دي. د خوست په ولایت کې یو مشهور دینی عالم د پنځشنبه په ماښام په یو چاودنه کې ووژل شو او امریکا او برطانیې نه ویلي دي چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي توندلارو او مخالفو افراطیانو د حملو مخه ونیسي. السلام علیکم، رو جوړ او خوشاله اوسئ. نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی په پاکستان کې د شارلی ابدو پر ضد مظاهرو په باره کې راپور درواورو او بیا به دا راپورټ راواخلو چې وای فرانسوي هفته ییزې تنزیه مجلې شارلی ابدو د پنځشنبه په ورځ یو ځل بیا د اسلام د پیغمبر یو خیالي کارتون او یو په خپل لومړي مخ کې چاپ کړی دی. په آخر کې به د مطبوعاتو تفصیلې واورئ. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون سهار یې د کونړ د ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې په وسلوالو مخالفینو باندې د کومندو عسکرو او هوایي قواو حملې پیل کړي دي. د ملک په ختیځ کې د ملي اردو د 201 نمبر سیلاب قول اردو نطاق هاتفي وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې 14 وسلوال کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. ښاغلی هاتفي وویل چې د ملي اردو د انجینري ټیم په سیمه کې ماینونه پاکوي چې عسکر وکړای سي مخکې ولاړ سي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د خوست ولایت کې یو مشهور دیني عالم مفتي عبدالرشید نقشبندي چې تل به د افغانستان د حکومت په پلوي او د وسلوالو مخالفینو په ضد تبلیغ کاوه د پنځشنبه په ماښام په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. حکومتي منبع امریکا غږ ته وویل چې دغه دینی عالم د امریکایي ځواکونو په اډه کې دننه په جماعت کې په چاودنه کې وژل شوی دی. د خوست والي مرسیال عبدالواحد پټان د مولوي نقشبندي وژنه تایید کړې ده، خو وی ویل چې ګمان کوي د ګاز د ډبې د چاودېدو له امله به دا پېښه شوې وي. خو د دې ولایت یوې حکومتي امنیتي منبع امریکا غږ ته وویل چې په جماعت کې بم ایښول شوی و. امریکا او برطانیې ویل چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي توندلارو او مخالفو افراطیانو د حملو مخه ونیسي. پولیسو په ټول اروپا کې په لسګونو مشکوک تروریستان نیولي دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د برطانیې د صدر اعظم ډیوید کامیرون سره وکتل او وروسته یې وویل چې امریکا د فرانسې او نورو ټولو انډیوالانو سره د تروریزم د ګواښونو په مقابل کې اوژه په اوژه ولاړه ده. هغه دا هم وویل چې امریکا به د فرانسې سره مرسته وکړي چې د تېرې اونۍ د تروریستي حملو له کبله عدالت وغواړي. ښاغلي کامیرون وویل چې امریکا او برطانیا دواړه د هغو خلکو له لاسه چې غواړي موږ ته تاوان ورسوي د ملي امنیت په برخه کې د ګواښونو سره مخامخ دي. هغه وویل چې اسلامي توندلاري چې غواړي په لویدیځ باندې حملې وکړي زهرجنه او بنیادګرا ایدیولوژي تعقیبوي. پرون څه د پاسه 40 مشکوک کسان په بلجیم، فرانسه، جرمني او آیرلند کې په داسې حال کې نیول شوي دي چې سیمه د یو لړ حملو د خطر له کبله د خبرداري په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسه کې د تیرې اونۍ د تروریستي حملې قربانیانو ته خپل احترام او درناوی څرګند کړ او دا حمله د بې غیرتانو کار او د کرکې او نفرت وړ وبلله. هغه پرون د جمعې په ورځ د پاریس ښاروالۍ په ودانۍ کې د مراسمو په لړ کې دا وینا وکړه. لږ مخکې له دې ښاغلي کیری په هغو ځایونو کې چې اسلامي مبارزینو ډزې کړې او د درو ورځو په موده کې 12 کسه ووژل شول د ګلو ګیرې کښېښولې. یو ځای د شارلی ابدو د تنزیه مجلې دفتر ته نږدې و چې هلته وسلوالو کسانو 12 کسه ووژل. کیری په وینا کې چې په انګلیسي او فرانسې وکړه وویل چې امریکایانو د دې حملې په مقابل کې د کرکې او نفرت په څرګندولو سره عکس العمل وښود. هغه وویل چې امریکا او فرانسه به د تروریزم په خلاف په ګډه وجنګیږي. هغه فرانسا د امریکا په خوانی ملګری هیواد وباله. کیری فرانسې ته دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې په امریکا باندې انتقادونه وسول چې د تیری یکشنبه په ورځ پاریس ته د تروریزم ضد مارش د پاره خپل لوړ پوړي چارواکي نه و استولي. په دې مارش کې د نړۍ څخه پاس څلوېښت مشران مو برخه اخیستې وه او څخه پاس یو میلیون خلک د پاریس لارو کوڅو ته راوتلي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته دوام ورکوو. د جرمني پولیسو ویل دي چې دوی په برلین کې دوه سړي په دې ګمان ویل دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته جنګیالي استخدامول. پولیسو ویل چې دغه دوه تنه پرون د جمعې په ورځ د څه د پاسه 200 سای منصبانو د چاپو په وخت چې په دولسو ځایونو باندې چې زیاتره د جرمني په پایتخت کې ووهلې نیول سوي دي. د دغې ډلې مشر یو 30 کلن او عصمت نومیږي او په هغه باندې دا تورونه لګېدلي دي چې یوه ډله چې زیاتره ترکیه او روسیه اتباع پکې شامل دي د دې دپاره تنظیموله چې په سوریه کې په اصطلاح د کفارو په مقابل کې وجنګېږي. بل سړی 30 کلن امین دی او د تمویل د چارو د مسؤول تور پر لګېدلی دی. پولیسو ویلي چې داسې شواهد نشته چې دغو سړیو دي په جرمني کې دننه د حملو پلانونه درلودل. په زرګونو مسلمانانو پرون د جمعې په ورځ د نړۍ په بیلو بیلو ښارونو کې د اسلام د پیغمبر د هغو کارتونونو له کبله احتجاجونه او مظاهرې وکړې چې د فرانسې د شارلي ابدو د تنظیه مجلې لخوا خپاره سوي دي. په دې کې په ځینو مظاهرو کې شخړې او نښتې هم سوي دي. د نایجیر په جنوب کې د زندیر په ښارګوټي کې لږ تر لږه 4 کسه هغه وخت ووژل سول چې مظاهرچیانو د فرانسې یو کلتوري مرکز او څو کلیساګانو ته اورونه واچول. چارواکو وویل چې په دې اخوډب کې د پولیسو یو صاحب منصب هم وژل سوی دی. او د پاکستان په ښارونو کې هم خلک پرون د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راوتلي وو او د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو له کبله مظاهرې وکړې. دا مظاهرې اکثره سوله ایزې وې خو یوازې په یوه مظاهره کې په کراچۍ کې وسوه تقریبا 200 تنو د فرانسې د کنسولګری مخې ته د پولیسو سره اخوډب وکړ. مظاهرچیانو په پولیسو باندې د ډبرو واري وکړل او پولیسو د اوبو په بمبو او د اوښکې به هونکي ګاز په استعمالولو سره مظاهرچیان په شا وتنبول. د فرانسې د خبري اجانس یو کاس او نور درې تنه زخمي سوي دي. مظاهرچیان اکثر محصلان وو او د جماعت اسلامي د سیاسي ګوند سره اړه درلوده. د پاکستان حکومت د شارلي ابدو د مجلې په دفتر باندې د تیری اونۍ حمله غندلې ده، مګر د هغه هیواد ډیر نور خلک فکر کوي چې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو خپرول اسلام ته زیات سپکاوی دی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویل چې په ایران باندې به د نوو بندیزونو لګولو په اړه هر بل اقدام رواني خبرې چې د ایران د ضروري پروګرام د بندولو په هکړه کېږي د خطر سره مخامخ کړي. دواړو پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. ښاغلی اوباما د امریکا کانګرس ته دا څرګنده کړ چې دوی به هر هغه لایحه ویټو کړي چې په ایران باندې د نوو بندیزونو لګول غواړي. ښاغلی کامیرون ویل چې دا هم شخصا د دې مسلې په ارتباط د ځینو سناتورانو سره خبرې کړې دي. پرون د جمعې په ورځ د نظامي ټانکونو او زغر لرونکو موټرو یو کتار په افریقا کې د چاد پلازمینې انجامینا څخه د دې د پاره راوو چې د نایجیریا د یاغي ډلې بوکو حرام د یاغانو په خلاف جګړو سره مرسته وکړي. د چاد پارلمان پریکړه وکړه چې نږدې هیواد کامیرون ته چې قواوې تل د دغو یاغانو سره په جګړو اخته دي خپل عسکر واستوي. د چاد یو ژورنالیست امریکا ژغته وویل چې د دغه قطار ولید چې د جنوب په خواروان او فکر کوي چې هغه غوښتل په کامیرون کې د لاګون د سیند څخه واوړي. هغه وویل چې دغو عسکرو د یاغانو په مقابل کې د جنگیدو لکبله د خوشی احساس کاوه. د لانه د معلومه چې دغه عسکر په شمال ختیځ نایجیریا کې د بوکو حرام مورچلونو ته ورننوځي کنه. چا د دې اونۍ په سر کې ویلي وو چې هغه به د کامیرون راتر وکړي ځکه چې جمهور رئیس یې بوکو حرام ته په نړیوال جواب ورکولو کې د پیوستون او همکاري غوښتنه کړې وه. او د جنایاتو بین المللي محکمې په فلسطیني سیمو کې د احتمالي جنګي جنایتونو په هکله لومړني تحقیقات پیل کړي دي. دا اعلان به چې پرون د جمعې په ورځ سوی دی دا وښیي چې بشپړ تحقیقات به وسي کنه. که بشپړ تحقیقات پیل سي نو هغه به دې ته لاره خلاصه کړي چې په اسرائیلي او فلسطیني چارواکو باندې جنایي تورونه ولګول سي. دا اعلان دوی اونۍ وروسته له هغه کېږي د فلسطین حکومت ملګرو ملتونو ته هغه اسناد وړاندې کړل چې د هغو له مخې به دغه حکومت په حق کې دیره د جنایاتو د بین المللي محکمې سره یو ځای سي. دې کار اسرائیل په قهر کړل او د امریکا متحده ایالاتو هم له دې کبله اندېښنه څرګنده کړه او هغه بې ګټې وباله او وی ویل چې دا کار د فلسطین د خپلواک دولت د جوړېدو لپاره چې فلسطینیان یې غواړي هیڅ هم نشي کولای. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، اوس پر رپورټونه راواخلو. اسلامي ګوندونو پرون د جمعې په ورځ په پاکستان کې د فرانسې د تنزیه مجلې شارلي ابدو پر ضد مظاهره وکړه چې په فرانسه کې د شارلي ابدو د جریدې له لورې د اسلام پیغمبر ته په کې شوی سپکاوی وغندل شو. د پاکستان پارلمان دوه ورځې نه پخوا پرته د یو غړي نه مخالفت پرته یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شو او هغه وغندل. د امریکا غ خبریال ایاز ګل اسلام آباد نه راپور را لیږلی دی چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی کول د پاکستان په قانون کې د مرګ سزا لري. خلیل خان به دغه راپور تاسو ته در واوروي.
د پاکستان په شهرونو کې خلک پروندو جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راوتلي وو او د اسلام د پیغمبر د هغو کارتونونو له کبله مظاهره او احتجاجونه پیل کړ چې د فرانسې د شارلي ابدو د تنزیه مجلې لخوا خپاره سوي دي. دا مظاهره اکثره سوله ییزې وي، خو یوازې په یو مظاهره کې چې په کراچۍ کې وسوه تقریبا 200 تنو د فرانسې د کنسرنګرۍ مخې ته د پولیسو سره اخو ډب وکړ. مظاهرچیانو په پولیسو باندې د ډبرو واري وکړل او پولیسو د اوبو په بمبو او د اوشکې بهاموږي ګاز په استعمالولو سره مظاهرچیان په شا وتمول. د فرانسې د خبري اژانس یو کاس او نور درې تنه زخمي سوي دي. د پاکستان حکومت د شارلي ابدو د مجلې په دفتر باندې د تیرې اونۍ عمله غندلي. د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې هم مظاهرچیان راغونډ سوي وو او د شارلي ابدو مجلې وروستۍ خپرونه یې وغندله. عیني شاهدانو او پولیسو راپور ورکړی چې د ځینو مظاهرچیانو سره وسلې وي او دوی د تلفاتو ذمہوار ګڼي. د پاکستان په نورو شهرونو کې مظاهره سوي خو ټوله سوله ییزې وي. عبدالمنان چې د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو محصل دی خپل نظر یې داسې بیان کړ.
هم احتجاج کر رہے اور ہم پکار رہے کہ خدا را یہ جو بار بار ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے اس کیل کو بند کرے. اسلام اور مسلمان پر امن مذہب، پر امن لوگ ہیں، ہمیں پر امن رہنے دیا جائے. بار بار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، ہم یہ چیز برداشت نہیں کر
سکتے. ہغه وای داسې مجلو پرېدل چې د مسلمانانو د احساسات سره لوبي کول پکشي وي او ازاروی یې باید بندې سي. منان وای اسلام سولایز مذهب او مسلمانان سولایز خلق دي، خودی د خپل پیغمبر سپکاوی نسیز غملی او داسې کارونه په وار وار کیږي چې نور هم سخت دریزه تشدد ته لار اوروي او د نړۍ سوله تبا کولای شي. د پاکستان پارلمان د پنځشنبه په ورځ په غوڅ اکثریت یو لایحه تصویب کړه چې د شارلي ابدو وروستۍ خبرونه وغندله چې د اسلام پیغمبر ته پکښې سپکاوی شوی دی او وروسته بیا د پارلمان غړو لاریون وکړ. د پاکستان حکومت په پاریس کې د شارلي ابدو په دفتر باندې حمله چې 12 کسان پکښې ووژل شول غندلې ده. د شارلي ابدو مجلې پر ضد د جمعې ورځې مظاهرو ترڅنګ په پاکستان کې د مدني ټولنو غړو په ټول پاکستان کې د پېښور په پوزي شونځي د برید چې یو میاشته پوره سوي او یو 150 کسان پکښې ووژل سي وو چې زیاتره ماشومان وو لاریونونه کړي دي. دغه لاریون کوونکو دغه وژل سو په یاد کې په درست پاکستان کې شمې ولګولې. د دغه سیمه مظاهرو ګډون کوونکو په اسلام آباد کې د لاریون پر مرحال د حکومت څخه وغوښتل چې د مذهبي سخت دریځي پر ضد سخت ګامونه پورته کړي.
طالبان کا جو یار ہے
غدار ہے غدار ہے
طالبان کا جو یار ہے
غدار ہے غدار ہے
طالبان کا جو یار ہے
غدار ہے غدار ہے
طالبان کا جو یار ہے
مظاہرچیانو شعارونه ورکول چې تروریزم دی مرد آباد وی، طالبان دی مرد آباد وی او د حکومت سره یې وغوښتل چې اسلامي سخت دریځ ملایان دی ونیسي. چې د اسلام آباد د یو جمعه ملادي هم پکې شامل وی چې د اسلامي وسلوالي مبارزې ملاتړی دی. د بشری حقوقو یو ملاتړی طاهر عبدالله د امریکا ژغ سره په خبرو کې د پاکستان په حکومت انتقاد وکړ چې د اسلامي سخت دریځ پر ضد ګامونه نه پورته کوي.
وی هاف لاز، وی هاف پالیسیز، وی لک د پولیټیکل ویل مش قوانین او پالیسی لرو او مش کی سیاسی عزم او د ارادې کمای دي مش سیاسی مشران په ویره کې ژوند کوي ویرندو کې دي او اوس بیا موږ پوځي محکمې غواړو ولی تاسو ولی دا د لدې لپاره چې د پوځ یو ډګروال یا بل صاحب منصب د قاضي پر ځای چکشینی نو ماشام چې کور ته ځي د پوځیانو سیمې ټوله کلابندې دي او امنیت نیول سوی وي او د ملکی قاضیانو امنیت نسی ساتل کېدای پولیس د خوندیتوب احساس نه کوي د مدافع وکیلان خوندیتوب نه لري شایدان هم خوندیتوب نه لري موږ ته پکار ده چې ملکی ادارې مضبوط کړو د پاکستان حکومت په پېښور کې په پوځي شونځي باندې د برید ورسته په دې ورستیو کې د تروریزم پر ضد ځینې ادارې او قانوني اقدامات پورته کړي دي په دغو اقداماتو کې د اعدام سزا بیرته پر ځای کول او د پوځي محکمو جوړول دي چې په تروریزم تورن کسان پکښې محکمه کړي په پېښور کې په شونځي باندې د برید ورسته چارواکو شل تنه چې په تروریزم مجرم ګڼل سي وو اعدام کړل پاکستانی طالبانو په شونځي باندې د برید ذمواري منلي او د نورو بریدونو اخطارونه ورکړي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
اوس به دا بل رپورټ راواخلو فرانسوي هفته ییزې تنزیه مجلې شارلی ابدو د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د اسلام د پیغمبر یو خیالي کارتون په خپل لومړي مخ کې چاپ کړ او په لسګونو زره کاپیې په فرانسا او نور اروپایي ملکونو کې ډیر زر وپرول شولې دغه کار په اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو احساسات راوپارول او مذهبي مشرانو غندنه وکړه پام وکړئ لندن نه د امریکا غږ د خبريالې سلا هنسي رپورټا چې غټ ټیکی بی سید سلیمان شاه درته واوروي
که څه هم چې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د عربي نړۍ د څېړنو په موسسه کې په خپله وینا کې اجمنه وکړه چې په فرانسا کې به د ټولو ادیانو د پیروانو حقوق یو شان خوندي او له عربانو نه مننه وکړه چې تېر هفته په پاریس کې له مرګانیو حملو نه وروسته خپل همدردي او خواخوږي څرګنده کړه په همدغه ورځ د شارلی ابدو تنظیم مجلې بیا په لومړي مخ د اسلام د پیغمبر یو خیالي کارتون چاپ کړ نړیواله کچه د مسلمانانو غوسه راوپاروله د مسلمانانو له مذهبي مشرانو نه علاوه د رومن کاتولیکانو مذهبي پېشوا هم دغه مجلې په ځد خپل غږ پورته کړ پاپ فرانسیس چې په خپل الوتکه کې فلیپین ته روانو خبريالانو ته ویل چې د وینا او بیان ازادي باید یو حد ولري او دا خبره بالکل غلطه ده چې څوک دی راپاتی او د بلچا د دین او مذهب سپکاوی دی وکی د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی یو فرمان جاری کړ او دغه هواد صدر اعظم ته واک ورکړ هر خارجي مجله او یو رسپانه چې د دین توهین کوي اجازه ورنکړي چې په مصر کې اپلوډل شي او خلک یې ولولي او د ترکیه وی محکمې هم د انټرنیټ د هغو پانو د بندولو حکم کړي چې د شارلی ابدو د مجلې کارتون نه پتیکاري ډول خپار کړي دي یو ترکیه رسپانه چې د شارلی ابدو کارتون یې پتیکاري دوه چاپ کړو د دفتر مخ ته یو شمېر ترکانو احتجاجي مظاهره وکړه دا احتجاج کوونکی وای دغه رسپانه د ټولو مسلمانانو سپکاوی کړی دی او کوم بې دینان چې په دې مجله کې کار کوي د خپل عمل سزا به هرومرو وګوري په واشنگتن کې د اسلامي نړۍ او امریکا د اړیکو د مؤسسې کیر یو غړي نهاد اوان امریکا غږ ته وویل چې په عام ډول مسلمانان د خپل پیغمبر د هر ډول خیالي تصویر او عکس که مثبت او که منفي چاپول سمکار نه ګڼي نوموړي ویل په اسلامي نړۍ کې ډیرو خلکو د دغه کار په ځخ په غږ پورته کړی دی او دا خبره څرګنده شوه چې ټول د کارتون د بیا چاپول له امله په غضب شوي دي نوموړی وایي چې په نړۍ کې باید هر څوک دغه شان مناسب دریز غوره کړي خو د شارلی ابدو چلوونکو په اروپا او اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو د سختو احتجاجونو باوجود د خپلې وروستۍ توهینامیزي ګڼې له 1 میلیون زیاتې کاپۍ په مارکیټ کې وپلورلې او پرون د جمعې په ورځ 1 میلیون نورې کاپۍ چاپ کړې د مجلې چلوونکي چې لیوه نامعلوم مقام نه نشریات کوي وایي چې ټول ټال 5 میلیونه ګڼې به چاپ شي د لندن د کینګز کالج د اسلامي علومو او اسلامي نړۍ د مطالعاتو استاد پروفیسر کارل کریسټین وایي چې دغه عمل په اروپا او ځینو نورو ملکونو کې د مسلمانانو او د نورو ادیانو د پیروانو ترمنځ یو ډول انشقاق او خپګان را پیدا کړی
have a tendency to interpret the very fact to run such a large print role as په اغلب ګمان مسلمانان په دې اړه په دې باور دي چې یو دم د دومره زیات شمیر مجلې د وروستۍ ګڼې بیا بیا چاپول د مجلې د چلوونکو بې تفاوتي او ضد ښیي، او کما دې خبرې سم تعبیر کړي معنا یې دا ده په نړیواله کچه مسلمانانو د دغه کارتون په مقابل کې خپل احتجاجونه کړي دي. پروفیسر کارول کریسټین وای چې اوس د دې ضرورت لیدل کېږي چې د بیان او وینا د ازادۍ او دینی نوامیسو ترمنځ یو حد وټاکل شي. دا مسله په اروپا کې لاین حل پاتې ده، زر باید یو حل ولټول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
لاند خبرونه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون سهار د کونړ د ولایت د دانګان په ولسوالۍ کې په وسلوالو مخالفینو باندې د کوماندو عسکرو او هوایي قواو حمله پیل کړې دي. د خوست په ولایت کې یو مشهور دینی عالم مفتي عبدالرشید نقشبندي چې تل به د افغانستان د حکومت په پلوي او د وسلوالو مخالفینو په ضد تبلیغ کاوه، د پنجشنبې په ماښام په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. امریکا او برتانیې ویلي چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي توندلارو او مخالفو افراطیانو د حملو مخه ونیسي. پولیسو په ټول اروپا کې په لسګونو مشکوک تروریستان نیولي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامیرون سره وکتل او وروسته یې وویل چې امریکا د فرانسې او نورو ټولو انډیوالانو سره د تروریزم د ګواښونو په مقابل کې اوږه په اوږه ولاړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسې کې د تیرې اونۍ د تروریستي حملې قربانیانو ته خپل احترام او درناوی څرګند کړ او دا حمله د بیغیرتانو کار او د کرکې او نفرت وړ وبلل. هغه پرون د جمعې په ورځ د پاریس د ښاروالۍ په ودانۍ کې د مراسمو په لړ کې دا وینا وکړه. لږ مخکې له دې ښاغلي کیری په هغو ځایونو کې چې اسلامي مبارزینو ډزې کړي او د درو ورځو په موده کې 18 کسه ووژل شول د ګلو ګیرې کښېښولې. د جرمني پولیسو ویلي چې دوی په برلین کې دوه سړي په دې ګماني ولیدي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته جنګیالي استخدامول. او په زرګونو مسلمانانو پرون د جمعې په ورځ د نړۍ په بیلوبیلو ښارونو کې د اسلام د پیغمبر د هو کارتونونو له کبله احتجاجونه او مظاهرې وکړي چې د فرانسې د شارلي ابدو د تنزیه مجلې لخوا خپاره سوي دي. په دې کې په ځینو مظاهرو کې شخړې او نښتې هم سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په دا وروستی راپورټ راواخلو. په فرانسې کې پولیسو پرون د جمعې په ورځ د 1200 په شاوخوا کې کسان نیولي دي، او په پاریس کې د اورګاډي د یو سټیشن نه هم د لنډې مودې لپاره مسافرین رئیس راوستل شلو. په فرانسه کې نه پولیسو دغه اقدامات نه په وروسته تر هغې پیل کړي دي چې تېره اونۍ په تروریستي بریدونو کې 13 تنه ووژل شلو، او اوس په فرانسې کې امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. د پاریس نه د امریکا غږ خبریال لیزا برنت رپورټ را لېږلې ده چې تفصیل د شقولا رحیم زوینه او اوري.
په فرانسې کې د پیښې په داسې حال کې شوې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په پاریس کې دی. د فرانسې د کورنۍ چار وزیر برنارد کازینو چې د پرونیو نیونو په اړه په پاریس کې خبریالانو ته معلومات ورکول داسې وایي:
Les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction
دای وای امنیتی ځواکونه اوس هم د تیارسۍ په حال کې دي، او د 1200 نه زیات پولیس او عسكر په ټول هیواد کې د امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوی دي. د فرانسې ترڅنګ په بلجیم او جرمني کې هم د هغو کسانو د نیولو لپاره عملیات پیل شوی چې ګمان کیږي د جهادي ډلو سره اړیکې لري. د پنځشنبه په شپې په بلجیم کې دوه تنه د پولیسو سره په جګړه کې وژل شوې دي، خو چارواکي وایي هغوی ته پوره نه ده معلومه چې آیا وژل شو کسانو د پاریس ته پیښې د بریدکونکو سره کومې اړیکې درلودې او کنه. خو رپورت وایي دا ښکاري چې هغوی ټولو په منځني ختیځ کې د وسلوالو سخت دریځ ډلو سره اړیکې درلودې. د تولیزم په پانتون کې د تروریزم د چارو کارپو میتیو ګایدری وای د سیخاري چې په اروپا کې جهادي ډلې یو شان مبارزه کوي او هغه دا چې په انټرنیټ او یا د جګړې په ډګر کې غواړي د یو بل نه مخکې شي. هغه غواړي بل ته وښيي چې دوی ترې ښه دي. په بلجیم کې جهادي ډلې بیا په انټرنیټ کې خپل ځانونه څرګندوي. هغوی د بلجیم په خلاف په فرانسوي او نورو ژبو اخطارونه خپروي او وایي چې موږ هم هغه شان عملیات کولی شو لکه څنګه چې په فرانسې کې د شارلی ابدو د مجلې په خلاف وشول. هغه کسان چې پرون د جمعې پر ورځ د پاریس په شاوخوا کې نیول شوي دي په هغوی شک دی چې د سعید کواشي، شریف کواشي او امد کولیبیل سره یې اړیکې درلودې. د غدریو کسانو تیره ونۍ په پاریس کې ولستنه ووژل. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې پر ورځ د شارلی ابدو په مرکزی دفتر او د خوراکي موادو په هغه مارکیټ کې د ګلو ګېډۍ کې خودلې چې تیره ونۍ پکې خلک وژل شوي وو.
د مطبوعاتو تبصری
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې چین د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تحریک ترمنځ د روغ جوړ لپاره خپل رول پراخه کړی دی. چینایي ډیپلوماټانو په پیښور کې د پاکستاني چارواکو په ملتیا د طالبانو له استازو سره څو واري لیدلې دي. په بیجنګ کې د نیویارک ټایمز خبريال ایڈوارد اونګ په خپل یو اوږد ریپورت کې چې په دې ارتباط د جنوري په 14مه را لېږلې دی لیکي چې چین پوره زیار باسي چې له افغانستان نه د لویدیځو ملکونو د ځواکونو د وتو سره سم له موقع نه په استفاده خپل نوی رول د یو بې طرفه منځګړي په توګه په افغانستان کې اولوبي. نیویارک ټایمز لیکي چې پروس کال د طالبانو دوه مهم غړو د پاکستانی مامورانو په ملګرتیا بیجنګ ته سفر کړی و او د سولې د امکاناتو په باب د چین له مشرانو سره خبرې اترې کړې وې. ورځپاڼه لیکي چې په دغو خبرو کې د افغانستان د حکومت استازي نو رابلل شوي. ورځپاڼه د یو پاکستانی ژورنالیست له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی لیکي چې د افغانستان لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي سون یوګزی هم پروس کال په پیښور کې طالبانو سره وکتل. خورسپان لیکي چې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې له دومره ډیرو کلونو چې په افغانستان کې له دومره جنګونو او ناکرارۍ وروسته ولې یو دم چین راپاڅیږي او غواړي چې په مستقیمه توګه په دغه هیواد کې د منځګړي نقش او رول ولوبوي. نیویارک ټایمز وایي چې په افغانستان کې چین درې غټ مقصدونه لري. یو مهم مقصد یې دا دی چې طالبان له هغو یو غوري جنګیالیو سره د ملګرتیا او مرستې نه واړی چې د سینجیان په ناکراره ولایت کې له ډېرو کلونو نه د چین د کنټرول د ختمولو لپاره لګیا دي مبارزه کوي او یو شمېر دا محل په قبایلي علاقو کې پراته دي. دوهم غټ مقصد یې دا دی چې چین په افغانستان کې د طبیعي زیرمو او قانونو نه د ګټې پورته کولو په تمه دی. دریم دا چې دا ویره ورسره موجود ده که د ناټو د عسکرو د وتو وروسته په افغانستان کې امنیتي خلا پراخه شي نو د سینجیان ولایت ته به ناوړه اثرات سرایت وکړي او د یوغور مسلمانان به د چین په خلاف باندې پاڅون وکړي. د لندن د ټیلیګراف ورځپاڼه د جینز د دفاعي چارو د مجلې د یو تازه رپورټ په استناد چې د برېټانیا د دفاع وزارت د مامورانو له قوله برابر کړی دی لیکي چې د جالې یا ګلې کوم ناڅاپي توپان چې د 2013 میلادي کال یعنی 1392 هجري شمسي کال په پسرلي کې په قندهار کې راغلو د برېټانیا د هوایي پوز د هرکیولس ترانسپورټي الوتکو په شمولي د دغه هواد د هوایي پوز څو جنگي الوتکو ته چې د قندهار په هوایي ډګر کې ولاړوي 13 میلیونه پاونډه تاوان اړولیو. د لندن د ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي دي د جالې یا ګلې هر ګولې د ګلف د لوبي د توپ په اندازه غټه وه او درې کسان یې وژل. د ټیلیګراف ورځپاڼه وایي چې په دغه توپان کې د امریکا د هوایي پوز الوتکو او د افغانستان د پوز څو هلیکوپټرو ته هم سخت تاوان اوښتی و. د برېټانیا دفاع وزارت په خپل وروستي رپورټ کې په دې اعتراف کړی چې د قندهار د جالې یا ګلې په توپان کې د ناټو په نظامي مشرۍ د نړیوال ائتلاف څو فرونده ډېر پرمختللي هلیکوپټر هم خراب شي او تر وخته پورې نظامي عملیات په ټپه ودرېدل ځکه چې ډېرې الوتکې له کاره غورځېدلې وې. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم چې ځینې الوتکې بیرته ترمیم شوې خو یو شمېر BAE 155 ډوله کوچنۍ الوتکې چې معمولا خارجي سفیران، ډیپلوماتان او لوړپوړي ماموران به انتقالول دومره زیاتې خرابې شوې وې چې ترمیم وړ نه وې.
درنو اوریدونکو زمونږ نیم ساعت وروسته خبرونه پات ورسېدله. دا د بلنه درکو د ریخ خبرونه ته چې څو شی به ورسته به پرشي.